سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پس از چند روز درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورند، روز گذشته دو طرف بر سر یک آتش‌بس توافق کردند. این رسانه‌ها نوشتند که این توافق روز گذشته در منطقه خرلاچی در امتداد خط دیورند در نتیجه جرگه‌ای که مقامات دو طرف نیز در آن شرکت داشتند حاصل شده است. جرگه همچنان پیشنهاد باز کردن دروازه خرلاچی را برای هر نوع تجارت نیز کرده و موافقت شده که در روز سه‌شنبه هفته جاری جرگه دیگری هم برگزار شود. از اواخر هفته گذشته تا روز شنبه گزارش‌های مبنی بر درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی‌های زازه آریوب، دندپتان و زازه میدان پکتیا که در امتداد خط دیورند قرار دارند منتشر شده است. گزارش‌های از تلفات دو طرف در این درگیری‌ها نیز منتشر شده است، اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان به گونه رسمی به این درگیری‌ها واکنش نشان ندادند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یکشنبه 19 می 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایات بدخشان، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، غور، بادغیس، هرات و فرا احتمال بارانهای نسبتا شدید، سیلابها و رد و برق وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. این در حال است که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در غور حداقل 50 تن کشته و ده‌ها تن دیگر ناپدید شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 4 زندانی به شمول یک افغان برای آمادگی به اعدام به اتاق‌های انفرادی در زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. این سازمان روز شنبه 18 می اعلام کرد که این 4 تن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد برای اعدام آماده شدند. یک افغان که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده نیز ممکن است به زودی با این 3 زندانی ایرانی اعدام شود. بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، تعداد اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 میلادی 84% افزایش داشته است. گروه‌های حقوق بشر از روند محاکمه در ایران انتقاد کرده می‌گویند که این روند فاقد شفافیت است. حکومت پاکستان اعلام کرده است که تعدادی از محصلین خود را از بشکک پایتخت قرغیزستان با طیاره مخصوص به پاکستان منتقل کرده است. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی پاکستان، 140 محصل شب گذشته با یک طیاره وارد لاهور شدند و در میدان هوایی از سوی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند. رادیو تلویزیون ملی پاکستان به نقل از مقامات نوشته که روز یکشنبه تعداد زیادی از محصلین از بشکک خارج خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که عده‌ای در بشکک با شدت به محصلین و شهروندان خارجی حمله کرده و دست کم 29 نفر را زخمی کردند. در همین حال حکومت قرغیزستان در اعلامیه گفته که وضعیت اکنون در شهر بشکک خوب است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بر اساس پیش بینی او، روسیه عملیات نظامی خود را در شمال شرق کیف تشدید خواهد کرد. زلنسکی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانس پرس که روز شنبه 18 می منتشر شد، همچنان گفت که کیف صرف یک چهارم دفاع هوایی لازم را برای حفاظت از خط مقدم جبهه در اختیار دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای روسی که در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های داشتند، در دهم مایمه حمله غافلگیرانه بر منطقه خارکیف را آغاز کردند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که نیروهای روسی فقط در برخی مناطق شمال شرقی 5 تا 10 کیلومتری پیشروی کردند، اما بعداً نیروهای اوکراینی آنها را متوقف ساختند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاڅو دروازې د خلاصون لپاره هم خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي او مرګجوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه ویشتي وو. ترڅنګ پاکستان خبر ورکړی چې امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګری ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي. مسلسته موزه صفی الله ستانگزای خره خلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسفزای همدارنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اصرار عالم مومند دواړو ته خره خلاص تویم. یوسفزای سه پیل تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوزیانو ترمنز په ډنډ پټان ځازی اریوب او کورمکه یخوا د پاکستان یو بل باندې سختې ډزې شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړه ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان له یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ولاه او د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې چې پاکستان دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو اوس یې زموږ مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي. لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی د مونږ دغه خېګړي یا د مونږ احسانونه شاته غورځولې دي او د مونږ مخالفین ملاتړو سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15-20 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې کاغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی او کابل ته چې واک ته رسیدلی د کاغه احمد شاه مسعود او استاد ربانی او صفت الله مجددي او کرزی صاحب وي ټول بیا په دې پوښلو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپل ګټو لپاره استعمالونه ما اوس په ار کې ما اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکم. نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې ما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولوکه پاکستان یې مرسته هم کړې وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسیږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 50 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار وو د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده. او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و. افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې ډیورنډ په مسالې باندې په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي، خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډیر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بیرته د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بناوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري مليشو باندې لازم وو کې بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي. له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوا تربرونه ډېر یو بل ته زر سره اړم کېږي یو بل باندې داسې کېږي.
مننه یوسف صاحب. اوس ول اصرار واور چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو پخکاره سندې ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامی او مطبوعاتي کوم انتظامی او امنیتي چارواکي هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمیو د پکتیا ترمن چې کومه سیمه ده مارو جبسر ناغه کې د مې په دله سم باندې دغه سی بیا د مې په پنځله سم باندې دغه کومه نخته چې را مسته شي ویني دیو چې دغه تک منګه کوم ازغن تارمو هغه بیا دغه رغول ربانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دی غوډه خبره کوي چې نه دا سينه و یوازې د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبا سرسمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دې حمله وکړو بیا دوی ځوابي کوي وکړه نو د دې نه مخکې تاسو یا چې د مې په ومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغه جنرال شریف هغه دا خبره وکړه چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې ترشا افغان افغانستان زمګه کارول کې د دې لپاره افغانستان زمګه کارول کې یو کساسو یا چې نوري هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګلکې په بشام کې د چینایي پنځه انجنیران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شو د غوي سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو ته دوی چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شي وو نو هغه هم افغان وو نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده زبر بل خبر تاسو ته کوم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته سیرنیزا اداره د هغه دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 180 بریدونه شوي دي اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوې دي او سبان د 1400 هغه جوړ شوې دي او دی و چې دی چې زیاتره چې کمی پیښ شوې دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو کساسو یا چینو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دغه باوجود دغه تل کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسفزی صاحب هم پښتنه کوم څومره واقعي ښکاری دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي وسواتیا بریدونه خو بيخي زیات یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې وو فکر کوي
چې بخښه دي کې اغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي
دقیقا دا تیرني د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز د خوښي ودی فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز هغوی تر سره کړی دي دا خو په ټول پاکستان کې دي د کې د بلوچستان بریدونه هم شامل دي خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه کایو مروي فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیکې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیر شوی چې هغه د برید نه وشي بل خصوص د کله چې په افغانستان کې طالبان حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله چې دوی پر اتاک سره به د دوی هرڅ خوندې شي او متاسفانه د دوی هغه ټول حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو پنځه کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی دا چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی دا او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا وایي دا فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه کوي څنګه چې پاکستان برید کوي جواب په پاکستان ته مخامخ ورکړي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورس په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اساني سره مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې له قبایلی سیمو وستل کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول د فکر کوم چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار دی او د جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي وي ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ٹی ٹی پی یو ویله مازاله دا ٹی ٹی پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلې ده 25 کال وروسته مقاومت کړی دا په قبایلی سیمو کې پاکستانی پوځ لکه کشانی کوي او خلق وجنی یا خلق ماجر کیږي طبعا خلق د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یي خو د خپل انتقام لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې وګړي د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شي دغه بدلا واخلي نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده خو دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پی مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پی سره یو ځای د امریکای په بیپلوټ الوتکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای له خوا ورکړل او هغه هم سره نشته ده نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډیر زیات لري او ټي ټي پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي نو فکر کوم چې پاکستان یو ډیر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پی افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پی باندې فشار واچي دا ډیر ناممکن کار ده تاسو وګورئ چې ټي ټي پی نوړان
دی القاعده مې څنګه دا وپوښتم یوسف زئی صاحب چې د پاکستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردی او سرشته کې دا تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې طالبان ده او بیات یې له طالبانو له رهبر سره کړی دا بل تیر شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ټي ټي پی په سالونو پیل کړی دی په قبایلی سیمو کې کمپونه جوړ کړی دی هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړی ده نو د دې یو بل سره نږدېوالی ده تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنگېدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان د پر هم اسلامي امارت پر هم ممکن نه ده چې دومره شپږ زره کسان له افغانستان وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې کومګا دی اسلامي ټي ټي پی یا اسلامي غوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوي پاکستان کې دنه بغاوت جوړیږي اسلامي غوندونو او اسلامي سیاسي غوندونو او جهادي غوندونو د حکومت خلاف راپورته کیږي بس مونږ خپل وسو استعانت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوي یو طالب نسو بل د دوه ساين موکي کې افغان طالبان دی وي هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف وي خلاف اقدامات کول آسان کار نه دي حتی وي مدرسه وي سلور سوال قاعده او خلاف اقدامات نه کړلو بل خپل ټول نظام یو باندې قربان کړو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزی صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی د دې لپاره به د خپل مسولیتونو نه فرار کوي چې بس لا پاکستان کوي او بل اخره دغه په سقوط باندې واقع شولو د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوطه کړي خپل امنیت مضبوط کړي دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پوریزی او 400 کیلومتر 400 کیلومتر لار وی لا کوټې نه نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسولیت ته نو درسته ټي ټي پی په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیه یو برخه ده خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوط شي متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پی پی داسې ده چې د ځای خلک دي دوی مسته قبایل سیمونه راوتلي دي په بنو کوهات ډیر اسماعیل خان حتی د میاوالی چې پنجاب سیمه دی وي تر سیګي او قبایل سیمه چې په خوا دي دوی یو مراکز واغو شاته پاتې دي نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتیږي متاسفانه د دې نه ادوارو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرخو باندې بریدونه زیاتیږي او د دې چانس زیاتیږي چې دغه بحران نور هم زیات شي او بل طرف ته تیر دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمل لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی په یو مرکز باندې برید وکړو په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت خودل او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د یو سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پی مسله حل نشول او دا فکر کول چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبری چې کوم ځای طالبانو د قوت او د تصمیمګیری مرکز د کندهار نه حل کی او کندهار ته سفر ترته نشول.
مننه یوسف زیب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زما چې کومه سیمه کې بوهان دي د هغوی سره همدغه خبره کوي، نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیماری هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ له پوهانو خبر شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وختي تاسو خبرو کړل نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والے ډلو پر ضد د ټي ټي پی پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي، نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کېږي، نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي یا بیا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامه کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خدا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړپوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړې ده، په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې و. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهم ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیږي په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا په افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوها خلق دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویم ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډک کړو راتک ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نه شي کولای، بلتر د پاکستان په خپله ډېر مهم هیواد ده، هغوی خپله د جنګ کار په دې کې شک نشته، موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړې دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دي ترلاسه کړې دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلي، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې د ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو، یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو، د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځو ورځو جګړه روانه وه، د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهلی دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري، او د اسلام پرستو په لاس کې وي، یا دی
ټي ټي پی دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم پوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی، هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښ راکې چې دا غوی بیا د افغانستان د طریقه طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول، نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم دغه حالات او ادراک دغه جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتلل شي، نو غوی د سولې کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو، تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول، سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو، دوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي، او په اکثر موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو، لدی عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شولو، یو نتیجه راوته، وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي، خو په اخر کې دا څرګنده شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي، او کده شي ځینې خلاصي وي له زندانونو څخه تر څو د اعتماد یو فضا رامنځته کړي، خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شول، او اوس پوځ هم وایي چې مونږه اشتباه وکړه.
یوسفزی صاحب، آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول، او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه، یعنی نه رسنیس کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کردی دوی په خارا تایید کرده چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتی دي، یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهېده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې اوبری دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان پکې مړي شو، اگر چې امریکا د امریکې وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پیډلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول لپاره طالبان غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونو له کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه کوي وجل شي. دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان او که د پاکستان وو هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېر زیات مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سمی یوسفزی او همدارنګه اسرار الله مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شئ.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 خانه ویران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست‌های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست نروژ، همبارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی‌های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان به کمک‌های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب‌ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب روستاهای زیاد زیر آب شده، زمین های زراعتی تخریب و برخی از راه ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید.
خران یک دم شدید کرد. نیم ساعت بعد سیلاب آمد. پشتکو زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی نمی جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بروز جمعه در پی بارش باران شدید سیلاب در ولایت های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر میبرند، ساعاتی دیگه هم که معروض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمیخوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند و کوها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلام کردن این هم نمیتونه دقیق باشه.
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناماهنگی را که از آغاز حادثه ما برش متوجه هستیم همین هست که موسسات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارن و طالبان هم ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازن. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اکثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرها به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک ناماهنگی با اما گروه حاکم طالب ها با اما کمیته به سر و سامانش هستن که اونا شاکیستن که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا و متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق‌الا بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبی‌زاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سعید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسیجرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این هم میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکمل تر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در ای و پیام دیگه‌ای که بسیار واضح میتونه برسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشته، و یا هم حداقل اگر داشته هم در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک الیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخنسفیدا، جرم یخنسفید که در واقع مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار نابخشودنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و بر ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
هفته ای که گذشت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار دو‌روزه با جامعه مدنی و ویژه افغانهای مقیم ناروی در اسلو پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. به گفته گروه حقوق بشری که لیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی راه اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطیها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
ناروی یک کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین المللی میتونه افغانستان از بران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک تجمعی بزرگ ملی منطقوی و بین المللی داره و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شود ناروی در حدی نیست که بیاید با بران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بخاطر من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان را میبینیم و ای اولین بار نیست که دولت ناروی طالبان را ایجا دعوت کرده. خب این بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان از اوتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان سر فند افغانستان قطع میکنند، ما باید اوکراین و غزه را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، ناروی پول نداره و او طرف طالبان بار بار ناروی میخواد بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم میداشت، حداقل یک نتیجه اگر میداشت، خب باز آمدن میگفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس میگیرن، صحبت میگیرن، نگوشیت میکنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان ناروی آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیود سر مردم آمد، نه تنها زنان، تمام مردم ما بخصوص سر زنان. حتی افغانستان یکانه مملکت از تمام دنیا که زنان مکتب رفتن نمیتونن. ای یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا و استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستند و مجرم مردم افغانستان هستند. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاگ کورت معرفی شوند. با او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل دوجا میگن صحبت میشه، خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است، اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد اینکه داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شدند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی تی تی پی قرار دارد و این تی تی پی از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود را به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود رو به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز میتواند گسترش داد، به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم از یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت های جهانی با کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و جانبدارانه خود میتواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان رو به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مکبراید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدند، چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیر قانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی این افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مکبراید، وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی، آقای مکبراید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود، 27 ماه را در حبس سپری می‌کند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر استدلال می‌کنند که محکوم و مجازات شدن مکبراید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می‌دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایی‌ها این را می دانستن و به حیث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر این را افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمیگفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن. معنایش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشون چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه برای استرالیا. آیا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن؟ اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است، به خاطر که اثبات باید شوه که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه و افغانستان بره و این را تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه. پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور به میزبانی اسلام آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. افغانستان در این گروه تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله، بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم. منتها سطح بازی بسیار بلند است، سطح بازی ها تصادف در گروپی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در پالوش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم. و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم لیگ والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک 3 ماه یا 6 ماه یک آمادگی آماتام داشته باشیم. با مجرد کلیک که ما تمام میشه، ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، پنجشنبه 27 ثور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارتخانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یک جا شده است. و اضافه میکند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و مؤثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه میتواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمیتونن، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک یک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی به او جواب دهستن. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارن که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است، تعیین کنن. ولی برعکس، اگر شخصی را که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار داره، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنن. میتونن که پیشنهاد کنن، ولی از طریق انتخابات داخلی باید انتخاب شد. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنه. یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه، ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم میداشته باشه که عواقب اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت میباشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم میداشته باشه. خصوصا ما که در آستانه بازی های المپیکی پاریس قرار داریم، این فوق العاده خطرناک است و ضربه مهلکی که ورزش افغانستان دیده این عمیق‌تر میشه و این مسئله باعث میشه که ما هیچ ورزشکار را فرستاده نتانیم و در دراز مدت در تعلیق قرار گیریم. البته در ها کشور کار کردن، تعلیق شدن، تعلیق موقتی شدن، تعلیق دراز مدت بودن و ورزشکارش نتانسته بازی ها شرکت کنند. این برای ورزشکار ما، برای ورزش ما خسارات و ضربه جبران ناپذیر به بار داره.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237/47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز با عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده موفق بیشمار وجود دارند. شاید راحت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به این ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه، مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه‌های مثبتش می توانیم امان و حمایت و دستگیری از هم دیگه و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش و اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده، مثلا کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مدصد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.